سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری توړاندې کو د صوبې د امنیتی حالت نموم خبرو خوړم به د دې وخت خبرونه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د فوزی عملیاتو اجازه نه ورکي. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي دي او پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې علی امین ته یو واضح پیغام ورکي چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې عملیات روان دي چې ورسره د زنو سیمو څخه خلک هم بے کوره شوي دي. په دغه اړه د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور خان نن مشال لیډو ته ویل چې صوبایي حکومت امن غواړي او د دغې لپاره د فوزي عملیاتو نه وړاندې د خبرو اترو او مذاکراتو لړۍ پر مخ بوتلل غواړي.
پدې صوبه کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دي غني دا تقریبا د کمو بیش دلته 15 لشپاړ سپریشنونو شو دغه باوجود د نتیجې چنن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ وانه زمينږ د ملک او د صوبه ولاړه را
د دوه وړ د وزیر لالي امین ګنڈاپور د تیرې نه په ورځ په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت په دې کړي وو چې ګنی صوبایي حکومت سره مشوره نه ده شوې. خو لی ورستو دغه بیان نه په شاشو او بیا یې د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان ژوبل دي. په وزیرستان کې پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون ماښام د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو ویشتې او وژلې دي. بلخوا د احمدزی وزیرو د یو مخور مشر ملک عاشق نور د پلویانو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې دا ډزې وروستو لاغې پیل شوې چې معلوم وسلوالو د اعظم ورسک په نوې سبزی منډی سیمه کې د قبایلی مشر د کورنۍ په غړو ډزې وکړې او د غرور زاهد نوري واجه. د روغتون د چارواکو په وینا د جګړې د ځای څخه د دوو ښځو په ګډون څلور ټپیان د درملنې لپاره وړل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان ژوبل دي. د بنو پولیس نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا شپه ناوخته د بنو لیړه پولیسي مکې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوي چې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې د انخته نه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د بنو میریان تحصیل نورل سیمه کې هم د جولای په یو دیرشمه پولیسو او پوست په شریکه عملیات کړي دي چې پکې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. پر دغه مهال د میریان په پولیس تانا د وسلوالو لخوا د ډرون په برید کې اووه پولیس سرتیری هم جوبل شوي وو. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر $8 بلیون ته لوړ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر محمد ادابک د ترمنځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د دورځني رسمي سفر په سنډه کې شوې ده. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار نن له ولسمشر د ایران د ولسمشر سره لیدلی دي او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. او د منځني ختیز لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیپ ویټکوپ په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزا کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د یو راپور تر مخه ویټکوپ پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ښه پوه شي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسی. په ورته وخت کې فلسطینیان ویلي دي چې اسرائیلي فوج په دوی هغه مهال ډزې کړې دي کله چې دوی د امریکا په ملاتړ د پرانستل شوي د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو د ترلاسه کولو انتظار کاوه. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق دی چې وفاق ته دی په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وای
نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دې ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ را تګ لپاره د افغان ډرایورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمی ګرځولې دي.
ډرایور او کنډکټر چې دا په ویزا راځي نو دو اوس نه امپلیمنت شو د 1 اگست نه.
او د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې په صوبه کې پونتونونه د لوی مالی بحران سره مخ دي.
د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه د فل پیمنټ دی هغه هم نه دی پوره شوی.
دا او د دې سره تړلې نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردونکو یو وضاحت به وکړم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کړم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورېدې. دا یو تکنیکی غلطي او بخنه غواړو. راوزم ګډون به موجوده د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دی په صوبه کې د فوزي عملیاتو اجازه نه ورکوي. خو د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې وړاندې هم عمران خان یو شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته موقع ورکوي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په 3 اگست په خپل ایکس اکاونټ چې وړاندې ټویټر وو ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علي امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خوړاندې نه سربکف پنوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوی. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخ کاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خود د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلې. پیښور کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان څو سوار خبرې کړې دي او دلته د هغه الټا کارونه شوې دي. تاته کې یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علي امین ته پته ولګېد چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو او دې تم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. دا خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده د ټولو منلې دي.
دا په خوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پختونخوا د مهنت مزدورې صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پوښتنه وکړه چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګه دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نو د اگست په 3مه د مشالې ډو ته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه
وري. من خو یو صوبایي سره تعلق ساتو دلته یو صوبې کې خپل حکومت ته په دې صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي. غني دا تقریبا د کم او بیش دلته 15-16 اپریشنونه شو دغه باوجود دا نتیجه را چنن یو بل دا سي ډېر خطرناک موړ وانه زمينږ دا ملک او دا صوبه ولاړه. نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا 2008 په شان ته دلته فساد او دا دماکي او دا دهشتګردي نو غیر پر زمينږ دا خیال دي زمينږ د پټې دا خیال دي زمينږ د حکومت دا خیال دي سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسله حل نه روزي.
دا د وندنه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د 13 پورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنی صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی. ول د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنی پوځ او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د تر هغه ختمول کې به د دوی پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
راپور مورد اردن کو سرزو اسلام آباد تا چرت چے د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړی دي. دوړو هیوادونو یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړی دي. دا وخره سره له اسلام آباد زمغه همکار طاهر خان د ټلیفون پکر خده. طاهر خان صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر.
ډیر مننه تاسو سلامونه تاسو ته تاسو ریډون کو تام
خا طاهر خان صاحب څنګه چې موږ وی په خپل خبرو کې د یو مهم سفر دی د ایران د ولسمشر دو ورځنی سفر دی او نن ډیر مهم ملاقاتونه کړی دي. نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنی وو. په هغه باندې هغه لاسلیک شوی دی د سخت پېښې دی چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده. البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاہدی پاڑا باندې کوم خبرې کیږي پاغي باندې نور خبرې مشوي دي دغه لپاره هم پاغي باندې یو مفاهمه شوی دي چې دغه بری لیکن نورم تیزی کی او دغه معاهده بیا حتمی کی دي سره سره جرمونو مخنیوي کی د عدالتي همکاري خبره شوې ده. د سمندر د تحفظ خبره شوې ده. پاغي باندې معاهده پلاستیک شوې ده. سیاحت اطلاعاتي ټکنالوژي سره سره ځنه نور چې زراعت پکې هم شامل دي پاغي باندې هم معاهده باندې دستخط شوې ده. وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته غړي خبري لکه خبرګانو سره خبرې هم کړی دی چې پاره کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس $3 ارب د پاکستان او ایران ترمنځ او دا $2 ارب تر رسونه یو نقطه پکې تجارت زیاتولو بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغه باندې مشترک مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شي او د نور جوړولو خبره هم شوې ده. کم چې تړل شي او تاغه د بیا خلاصولو خبره هم شوې دي. بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ورالو د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستایو. بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو د ایران حمایت کړې دي. بیا د ترهګرۍ خبرو مشوازه کړه پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ دغه مشکل سره مخامخ دي نو باغې خبرو شو چې دواړه به خپل سره همکاري کوي. نو بهرحال سفر کې امنیتی خبرې هم وې د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبره وشوه تجارتي خبره هم وشوه. نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرانه کله مشکل پیدا کیږي خو د سرکاري چې وخت سره تعلقاتو کې خواله راغلي دي او ولسمشر سره ملاقات لکه چې بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې. نن بیا د ایران د ولسمشر د دوه ورځې سفر د نن ماخام پایته
ورسې. ډیر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک
دا کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړی نیټه راهیسې به افغان ډرایوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزې ته اړتیا لري او د داخلي په موقتی اسناد و پاکستان ته د سفر اجازه ونه لري. بلخوا ډرایوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې د پاکستان ویزا اخستل ډیر وخت غواړي. یادونه وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2018 راهیسې د یوې نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمی ګرځولي دي. فرحات شینواری تفصیل راکړي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټې نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنټ رژیم یا یوازې د یو سند پالیسي عملي کړې یعنی پاسپورټ او ویزه ورته په مستقله توګه لازمی کړل. دوی ویل چې وس قوانین بدل شوي او ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یا موقتی داخلي اسناد با یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ را تګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنه ټیمپرری اډمیشن ډاکومنټ وو دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر د پاره. بیا دو په خیرور ایکستنشن کو او ډی آر تا وخت ون ډاکومنټ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام وروکي او ډرایور او کنډکټر شه دا په ویزا راځي. نو دو اوسنا امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلی یم پر ماډه مې راوړې ته خبر تا او ولارو رمګ ته لګ ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کو چې ټیټم نه وې کا اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را راوړې کنه. نو ویزې دومره آسان او دومره لنډې وخت نه راځي. نو په دې کې ولا کوم ته دا شي خاص دومره شي پاتې کیږي لکه دوی چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د نیت په خاطر عملی کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلی وو چې افغان ډرورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړی کټګوري جوړه کړې او د ځنې مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز ملازمینو د 13-2 اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 11,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
په دغه یوټیلیټی سټورونو کې کارکوونکي سرکاري ملازمین د حکومت د دغه پریکړې پر ضد 13 شاوخوا 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناست دي. وایي د 1,100 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زرګونو کارکوونکي دیاړي مار بې روزګاره شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډېر ګران شوی دی. دغه ملازمینو د مرکزي سازمان د خیبر پښتونخوا یو غړی چې د وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دی جنت ګل مشال لیډو ته وایي.
11 دن احتجاج شروع دی اسلام آباد کې بلیو ایریا کې زمونږ ہڈا ویسے رہے مختا خدا نے جی حکومت چکم دین روی چکم موقف تے انتہائی سخت کارینا ملازمین لسور کی احتجاج کو شروع دے.
انور زیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وائی د حکومت کار خلق لا روزگار ور کول دی نہ سے بے روزگار کول او ہا ہم 1500 کال نوکری کولو پاس
دا خو یودا سے پلاہی دار دا چدا زان پخپل ساتی ملازم چکم دے تنخواہ گان زمگ اکثر لیٹ شي په 7-8 تاریخ ته ورسي دا اداره د ملازمینو له تنخواګانو ورکي. نو موږ حکومت ته دا افیل کوو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کم دی دا بند کړي شي.
د ټولټي شورونو د ټول پاکستان جنرال سیکرټري عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وايي چې کانو له سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلک نه بے روزګار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دی ٹائم کے دا سے ظلم دوکڑے دے. حکومت وقت دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چیا وکڑے دے اگر فور فور واپس اخلی.
ولی پدی بل دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلٹی ٹھورونو دا تڑل پاڑا سخت اندیخنے سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گھنٹو کی پدیڑا رپورٹ گوخت رہی. دا کمیٹے پیپلز گن غڑی اجاز جاکرانی پہ سملہ کے تحریک فاندے کڑے او ویلی دی کی یوٹیلٹی ٹھورونو پزرگون کارکون کی للسو روزانہ سیواو شوچ پہ احتجاج دی. حکومت یہ پاڑا حص پریکڑا نہ دکڑے. دا سنت او پیداوار سیکرٹری سید حفیظ الدین پدیڑا پہ جواب کی کمیٹے تویلی کی یوٹیلٹی ٹھورونو دا کال 8.5 ارب روپے زیان کوی او کارمندانو ته د ګولډن هینډ شیک پیکج یا فارغیدو لپاره فند ورکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د سنگ مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمیر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پانا لکھی چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمیر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمیر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخی ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د 2000 راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانې په کې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یو پاتې دا واغه د لنډی کوتل په مقام دا دغه سی یو ونه دا چې هغه په زنجیرونو کې تړلې شوې دا د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت دی.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ اسیا سره نښلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
پدې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي هغه مورچی دي هغه کلاګانې جوړې شوې دي خندقونه کنستې شوې دي هسپتالونه جوړ شوې دي نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت سیاحت او لرغونی آثار محکمه ویلی چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مہاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې للارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې لدې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانې پیدا شي نو دا شعبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لکھ زیات سبسکرائبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو د اوریدونکو پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ود لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی. بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته رقم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرع نور هم پورته کړی ده. شبیر احمد جان تفصیل راغی.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوزي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسور ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دا دی چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوي. کله کله موږ داسې لګیږي چې تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نزدېکت راغی، خو کله کله دا محسوس دی یو بل ډیر زیات لري شو. انا ماته مستقبل کې مدار لګی چې دا تعلقات به دغه سه سټیبلیټی طرف ته بنسي. دې کې به سه پوردو کې وته چې اوتار چڑھاو به خامخا راځي.
واشنگټن ڈی سی کې د جولای په 1 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سېنټر محمد اورنگزیب او د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګرۍ استاد جیمیسن ګریر ترمن د ونډ په وخت دا پریکړه شوی. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه او په کم طرف تکامل خبره چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پوهنتون کې د معاشاتو څانګې پروفیسور ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه څه دي.
ټیرف په آسانو الفاظو کې چې دنه دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټ سره په درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دا یې دوه غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دا چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شوزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 29% ټیکس دی. اوس خبرې کیږي چې د خبرو تل لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تراولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅیږي. پروفیسر ډاکټر زلکر خان جاتوی
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راخته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغه باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګیدلی دی. نو په کار دا دی چې زمونږ ایکسپورټرز چې کم دي د دې نه فائدہ واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سېنټر محمد اورنگزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي د مادنیاتو او د قدرتي زیرمو مرخکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نورو مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لار او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي.
دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلې سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي اورنی اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. دې سره موږ د رواني خبرونې نیمه ته رسیدلیو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوې دي چې خپلمنځي تجارت به د کال په سر 8 بلیونه ډالر ته لوړ کړي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونو تیر کړل ترڅو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوردونکو داود دی وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو ته راځو. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د 10 بلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید نوی تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته په کې، نو ګرمۍ ته په خوکه چې ګرمۍ په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10000 میگاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغې خبرې خبرپاڼې لمخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4000 میگاواټه برېښنا عامو خلکو ته او 6000 میگاواټه به صنعتي فابریکو ته ځنګړي سي. په خبرپاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټه برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیه زری واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسیږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شوي راډیو په ګډون په لسکونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپریږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤولې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنگ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او عزتنګي خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 غو ماشومان سکولونو ته راوستل شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانی د حکومت د ترقیاتی ادارې اف سی ډي په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسیرا، سوابې، بونیر، شنګلا، خیبر، مومند او ډیر اسماعیل خان کې شروع کول شي. تفصیلی د خالده نیاز پراپور کې
د پروګرام پرانیستې نپس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که څه هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژې هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلی په اړه د پیښور واجد علي چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته ویلي، د هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لاره د 50 سلويختو کالونه یو دی او زه پکې شاګرد ساتلې نشم چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی دا کنډه مې ما نو بس بل تلاش نیوي نشو، نو بس لګ مزدوري مسره کړی دا په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه شته روزان سلام کړی دی مجبوری دی.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پر مختیا او د ځوانانو حقونو د فاره کارکونکو کې مصباح الدین عثماني وایي حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سہولتونه ورکړي او تعلیمی نظام کې اصلاحات وکړي. دی وايي قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولې دي.
اوس که باجوړ کې کم حالات روان دي نو په هغه کې پوره تحصیل چې کم دلته په سلګرو سکولونه داسې دي چې هغې د بندولو اعلان یې وکړو چې دغه سکولونه وبنې او د هلکانو د جینکو که اوس د داخلو ورځې دي نو دغه ماشومان چې کم ته داخلو ورځې هغه به دغه اپریشن په وجه باندې داخلو نه پاتې شي. کال به اپریشن الی دوه بالی درې والی درې څلور کاله بعد به بیا دغه ماشومانو ایج چې کم دی هغه دومره نه چې دی هغې بیا پریپ کې یا په پلی ګروپ کې داخله والی.
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه غوښتل نامه او پیژندل شي مشال ریډیو ته ویلي گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځنې هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکولو څخه ډډه کوي.
زموږ په معاشره کې زیاتره والدین چې دي ناخوانده دي، هغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي. د غربت له وجې هغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي. دې نه علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده. تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګاره دي یا ورځ په ورځ باندې هغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي.
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2.25 کروڑ لکه شپږ زره 1500 او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوي د 15 نه 9 کالو عمر والا 1.04 لکه 1,40,000 او 90 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خال دانیاس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پیوار کار لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازي روزی خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتون یې څوک نشته. په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري. دیو سره وس پلال مالداری د میګي دي، چا سره ټیکټر دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي. در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستې دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته، نو غلطه ډایرک ډیپورټ کړي دي. د پیوار کاټو والا ایس ایس سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ علی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټری دي. نو دا څه اوس کسان تر ډیپورټ کې دغه مالداری او شای خول ته پاتې کیږي په ځای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پیوار کارتونه لري او دوی سره څاروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړې دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو ته تورخم کې برېګې دي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پریم ده سه پری خو دای سه ده سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه. نو ډیر زیات سونځي دي کوچانو دلته ډیر زیات سونځي دي سه هغه مال مالداری لري.
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وی مالداری وی کډه هم یو څه لوی وی، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینه سي دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس د غستونز نه مني دغه د کډو او سروي د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي، هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وایي چې تاسې به اوس هم دستي لیږدی او دستي به ځای لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو 10,000 روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر 3 ورځې ټیم ورکوي چې 3 ورځې تاسو سره ټیم ده، 10,000 روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم 3 ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی، تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې 2 ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکیم څو پیری راغلی د امیر خان متکی غالبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی او بل پیره ما 2 پیری راغلی ده. نو اغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې د سکردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه چراسي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او یونیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده چې د ماجر چې کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست له وجې دوی استعمالیږي، چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکې رانیسي. نو دا د سیاست لرې وساتل سي او ماجر ته د خپل حق ورکړل سي. که چیرې نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي، په ښه توګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي دی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو سوزو پختونخوا دا چرته چې پوهنتون سرکاری پوهنتون یا یونیورسٹی چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتون د مالی بحران سره مخ دي او د پیښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د 10 بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولس مشر ته لیک استولی دی. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منت چې کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن درې ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ ته هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ ایمپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یونیورسټي سره خپل پیسې نشته، خپل فند سره نشته. دا یو ورځ خبره ده، دا ډیر ټایم وشو، تقریبا 10-12 سال وشو زمونږه صبح چې دی نو یو آئینی ترمیم شوه دی، 18 ترمیم په نوم باندې دا غی پتہت باندې تعلیم چې د صوبایي حکومت تاواله شوی دی او وفاق بیا د صوبو د وفاق کومنس کې بیا یو داسې اګریمنت خپل بس کې شوی دی چې تر څو پورې د صوبایي حکومت خپل یو پرویش دی چې سینه وی جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغه ته هغه بجټ ورکړي. د بده مرغه وفاق چې دی هم خپل ذمہ داری صحیح طریقې سره پوره نه کړه، ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوي ده هغه دوه ځله په هغې باندې کټ لګېدلی دی او سخت کال اوس په دې فیصدي کې خو مزید کټ لګې 10%. نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوي ده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله، اتلسم ترمیم
اوس جی زمون چې کوم سند صوبه د نړۍ خو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ، زمون چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ، او زبه د مرغ زمون چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغه تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغه یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ته وی دا هغه لاندې چې دی د یونیورسټي چې رول غواړي او دا هغه د لاندې الریډي کالجز او زمون سکولز چې دی نو هغه انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ. مونږ وی چې نه کمیشن نه دی جوړ کړی او تھرو کمیشن چې دی د هایر ایجوکیشن دی یونیورسټیز چې دی نو دا کمیشن ته حواله کې چې دا کمیشن چلی. نو کمیشن کې بدل چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسټو لپاره، تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې یو روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل، هغه گرانٹ انیٹ پر شیپ کی ورک رن صبح تھا پر بجٹ کے اگے الوکیٹ کری دی. اس پر دی فیس کلیئر کے صوبائی حکومت سے دے نوغا 10 بلین روپے کی خود ہی پر بجٹ کی او دا 10 بلین روپیز چې دینه دا بالکل ناکافی دي. ناکافی په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټي یونیورسيټي دي د صوبې لکه پېښور یونیورسيټي دا، ګومل یونیورسيټي دا، اګریکلچر یونیورسيټي پېښور دا، او یا اسلامیا کالج پېښور دی، یا انجینرینګ یونیورسيټي دا، زړی یونیورسيټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبیلټیز چې دا ډېر زیات جوړ شوی دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاویږي، خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې ګریجویټی هغه څیزونه ورته نه ملاویږي. دا غي د وجه نه په یونیورسټو باندې دا لایبیلټیز ډیر زیات جمع شوی دي.
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو، طالب علمانو سره، نو غیم فریاد کیږي وی چې بعضی سرکاري یونیورسټي دي د پرایویټ یونیورسټو نم ډیر فیسونه اخلي د سیمسټر او د غي به وجود چي د مالی بحران دي، نو دا پیسې به چرته زی د دې سوجه چې فیسونه هم ډیر دي بیا هم دا مسله ناوړی.
بالکل جی دا پرابلم خو بدغه دی کې هم شته، ځکه چې تاسو د پېښور یونیورسيټي وګورئ دا غي د فی سټرکچر هم ډېر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانې سره مخ دي. دا پر بیا دا شی ښکاری چې زموږ کم ایکسپندیچرز دي د یونیورسيټو ناغه به د انټرنل سورسز ناغه به میټ کول غواړي، نو دا غي د پر ظاهر خبره ده چې بیا به فی سټرکچر کې بلګون دي چینجز کې فیس به سی واقعي سټوډنټان باندې باغ بوج راځي، د غي په پیرنټس باندې باغ بوج راځي. او پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابرو، خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال، انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې، په هر یو پرچیز کې. نو دا سیزونه چې دی دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دی نو مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشوز چې دی دا به وي، او انټرنل مینجمنټ هم زمونږ کمزوري شته په یونیورسيټو کې. زمونږ چې کوم وایس چانسلران دي یا انتظامی افسران دي نو هغې هم یونیورسيټي ایشوز هغې ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسيټي کې انټرنل مینجمنټ چې دی نو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو موده وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ به یو کمیشن جوړو، ای کی مشران استادانی ریټایر وایس چانسلران به پکې، پوهان به پکې، او دی به د یونیورسيټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي. نو هغه کمیشن یا هغه باډی جوړ شوی دا یا دغه تر اوسه پورې څه پرفارمنس دې سکارې وکړ کنه؟
دیک جی او کمیټی خو دوی جوړ کړی و او ټاسک فورس په نوم باندې، نو هغه نه مختلف کسان پکې هغه اغستیو چې کم زیات تر پکې لایک مایندډ خلک دي او ډیفرنٹ اسپیکټس دی یونیورسيټو هغه کنسیډر کول شي. یونیورسيټو کې انتظامی سره پرابلم دی، فائنانشل پکې سره پرابلم دی اکیڈمیک پرابلمز په کیسه دی او دا باندې کو هغه ټاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړی دی او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنت ته چینه حواله کړی دی او په هغه ټاسک فورس چې دین حکومت ته ریکمند کړی دی چې تاسو په صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بلګ سستینیبلټی طرف ته لاړ شي او پروفیشنل گورنمنت هغه ټاسک فورس پر ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دین هغه نه دی کړی.